السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای یم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لرې کړای شوي ولسمشر اشرف غني په ارتباط تازه څرګندونې کړي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یوه نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان د درملو له نشتوالي شکایت کوي.
کتاب
پلورون کی سوائی
عام مطالعہ کتاب کمنگ منگ دو یا دری دانے خرسو نو آغا حتا آغا مصارف ہم نے پورا کئی
دوونیس پروګرامونه په دویمه نیمه کې لرو ژوند په شیبو کې او د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام
کوکا کولا او پیپسی د نور شین ډیر زیات مزرات به خیز زیات دی خصوصا د وړو د پاره د نوی ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي.
تر هر څه مخکې اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو څنګه رامنځته کوي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پاتې سوالو هوکړه وکړه او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خځو لپاره یو څانګه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي راډیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خځو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د خځو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانو اصلاح او د خځو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د خځو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم ونوموه. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د خځو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې، کومه ښځه پکې نشته، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د خځو چارو وزارت لغوه کړی نه دی او غواړي چې په یو نوي چوکاټ کې ورته زمینه سازي وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې دا افغان سوداګر نشي کولی دا مهال ډېرې پیسې له بانکونو واخلي او هیواد ته د وارداتو کچه هم له همدې کبله ټیټه شوې ده. ښاغلی مومند وایي سوداګر کولی شي په اونۍ کې یوازې 20,000 افغانۍ یا $200 د بانک څخه واخلي چې له همدې عمله نشي کولی چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلي مومند په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک خپله ژمنه نه ده عملي کړې. د افغانستان بانک مسؤولانو یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابروي او له بهره د وارددونکو خوراکي توکو پیسې ورته لیږدوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د 40 تنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بلل ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدل ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیر الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې د 2 کاله وړاندې خصوصي سکتورونو د برخه کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون هم لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان منشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لسورزنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوي د خوشي کول غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کنفرانس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن خان وویل چې د دې موافقې مثبت نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ولسته روښانه شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې د استرالیا، بنګلادیش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپله کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یوه د بنګلادیش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرون یې نامیبیا ته ماته ورکړې او تر هغې مخکې سکاټلند مات کړی و، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. هند بیا تر دې دمه خپلې دواړه لومړۍ لوبې په پاکستان او نیوزیلند بایللې دي.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې به هم اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټولګډونه حکومت ته سپاري. خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستان ووت. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره له دې هېواده د خپلو عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
دا اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ. خو ښکاری چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک یې طالبان ته لیږداوه خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیږد پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس تلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټولګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی وو د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یوولس ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې دی د خپل هېواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنونکی عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف در اتاک دا و چې القاعده په افغانستان کې له منځه یوسي، د مخدرات توکو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولري په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم تر سره نسو.
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خو ځینې سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستانې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غنی تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غنی بیا د دیني واک او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز ګڼ خلک شکایت کوي چې په دولتي روغتونو کې ښه خدمات نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو له مخې چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري. دوی وایي په ډیرو حالاتو کې عاجله ناروغان لکه د میندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو له کله راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن اسدالله علی خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بېوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعضې وخت موږ خپله ځو زیاتره وخت پرده راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سمه، خو دوا کمبوتیا ده، دوا هېڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. هغه دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکي، هغه هېڅ معنی نه لري. دا داسې دوا ورکي چې پوره دوا ورکي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي تر څنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کېږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
امیال ما یک پا مایده داریم نمی 420 هر چی کردیم پایش ماچی نشد. دکتر آیساتارم
زه یو ناروغ لرم چې پښه ماته شوی ده، حوزوی روغتون ته می انتقال کرد. هلته کابو لس بجې بستر وو خو امکانات او درمل نه وو. په خوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل نو اړ شوم چې ناروغ می شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته یې په 5 ورځو کې راڅخه 6000 افغانۍ واخیستې. له اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بله لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیاپالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په 3-4 غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت موږ ته وایي چې موږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو دی معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته. 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزات او درملو نشټوالی دا ردوي.
ما د سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیاپالان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه 6 دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران، قابلي او روغتیاپالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست اوس په ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې چې ګڼې چاپخونې د کتابونو هلته فعالې وي اوس وایي چې کاروبار یې سخت زیانونو سره مخ دی او خلک کتابونه نه اخلي. دوی وایي د دغه کار اصلي عامل وروستي تحولات او اقتصادي ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښوره وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسؤل زاهد الله د کتاب په بازار راته وایي
کومه با چې ما سره راغله او د سره پنتون رخصت شو نو د سره دمو کاروبار یو سنه سچې نیم په نیمه ودرېده خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو د سره د ممرونو معاشات ودرېده هغه محصلین چې مخکې هم وظیفه کوله او تر څنګ یې پنتون نه ویل هغه بشارهګان پنتون نه پرېخوسته نو سنه سه دغه روسي تحولاتو ډېری افغانان په رواني ناروغۍ مخته کړه بیچارهګان د کتاب نه هم ډېر وړاندې شو درې چې کتاب اخلي نو وایي چې یاره موږ هغسې مطالعه نه شو کولی لکه څنګه چې مخکې کوله په دې دوه دوه نیمو کالو کې او بیا په دې روسیو کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمله ولاړه ده
مومن کتاب خپرندویه ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او پر ننګرهار سربیره یو شمېر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو ته خپل خپاره کړي کتابونه لیږي د دغه خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي په جمهوری نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 عنوانو پورې کتابونه خپرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې چې نظام بدل شوی یو کتاب یې هم نه دی خپور کړی
د چاپ بازار خو فلحال اوس زرتویم په ټپه ولاړ دی زمونږ د چاپچاري چې دي د مومن خپرندویه ټولنې دا دوه میاشتې کېږي موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی په تیر جمهوری حکومت کې به موږ هر میاش لس نه تر پنځلس کتابونه پورې چې ډېر به کم موږ چاپ کړل نو موږ به د میاشتې پنځه کتابونه حتما چاپ کوو کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي شخصي پوهنتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس د بعضې محصلونو وس کېږي بعضې نه کېږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نه شي اخیستی او اوس عمومي بس عامې مطالعې کتاب که موږ درته ووایو نو د ورځې موږ دوه یا درې دانې خرڅوو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي
یوازې ننګرهار نه چې په پېښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوی دی د منګل کتاب کور مسؤول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او تر دا مهال یې په لسګونو عنوانه بېلابېل کتابونه خپاره کړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تڑلی دی چی یو سیما کے سبد حال وین ببل داغے اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم او نن سبا کتابونه هم څوک نه چاپ کوي په پېښور کې هغه کتاب خلک اخلي چې یا خو د شاعری وي چې لږ مقبولیت لري او یا هغه کتاب چې هغه د نصاب وي شپاړسم کې وي یا بی ایس کې وي
سره له دې چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ادبي او ذوقي کتابونو خرڅلاو کمرنګی شوی و خو خبرندویه ټولنو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلی و خو اوس چې پوهنتونونه تړل شوي او له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي د کتاب خپرندویه ټولنو د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړي دي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته غواګي اس دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو نن د سکاتلند په ګلاسګو کې د اقليمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دوهونو په مخه کانفرنس پیلېږي دا کانفرنس ته به د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم خبري وکړي دا چې جانسن به په ځانګړي ډول کوم موضوعاتو باندې تمرکز ولري په دې اړه مجيب الرحمن حبيبزي ریپورت جوړ کړی
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون به نن په سکاتلند کې د اقليمي تغییر په کانفرنس یا کوپ شپږویشت کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او لامل یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي جانسون چې د سکاتلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرنس کوربه هم دی د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو کړو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه د سانتیګراد په کچه 1.5 وساتل شي په دې تړاو په هغه اعلامیه کې چې د بوریس له دفتر څخه خپره شوې راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ کې دی د ویلي موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی او اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره کړو په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې زیاته کړې، یا به د غازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوو او د بشري ټولنې سره به مرسته کوو، او یا به ومنو چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ دی. پاتریشیا ویلي، موږ به دلته په ګلاسکو کانفرانس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی لازم پرمختګ ولرو، او دا کانفرانس به بریالی کړو. د شنبې او یکشنبې په ورځو هم د ایټالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل سرمشریزه جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریزه په پای ته رسیدو سره اوس معلومیږي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولې دي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي خورا سخته ده چې اصغر افغان استعفا ورکړي. اصغر په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډونه لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره شي. په دې اړه مې یو مفصل راپور جوړ کړی دی چې پکې د اصغر د استعفا په ارتباط باندې غبرګونونه او اصغر سره د نږدې پاتې کسانو خبرې هم ځای شوې دي. د ابوظبي د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستې شیبې وې ځکه استعفای کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیاتو مینوالو مرګرو نو وایي د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ مزګه د خبر مای چاته نه کوله باندې مي وختل چا د مې کړي وای د خبر مې ځان سره ساتلی نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي او استاول کو دونه وخت د مزر دي د پرې کړو کړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هوا د پاره چې اینده ځوانانو ته موقع ملي وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ
افغانستان په 22 منډو وګټله. د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په 23 بالونو د 21 پګیزي او 34 په مټ 1.5 چټکې منډې جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې 34 ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شل اوریز جام ولوبه او د ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبو مخکې په ټیم کې او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه ده او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یې په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کوو چې د بارم خلوبې کوو میچ وګټو دې په مخ باندې مسکا راوړو.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړي. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډلو ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و، او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم و، او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړله، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپله لوبډل مشري کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
زایت خان میخیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته ستره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت غومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري، چې له امله ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساعتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې غومنی ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جیګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله
توفیق. ستاسی پیغام،
ستاسی نظر. ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په همدې چپه واوري، او که انټرنیټ لاسرسی لري د نړۍ ګوټ ګوټ کې په ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم خپرېږي، او هم ثبت شوي خبرونه او خبرونه لوستلی او کتلی شئ. تر لاندې د مې ورسته به بیا هم ستاسو خدمت کې اوسو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پکرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
موسیقی ازادي رادیو ته غوږی است. په دویمه نیمایي کې به د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو کړو. ژوند په شیبو کې او د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څانګه جوړ کړي. دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو لګډون پرته امکان نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي رادیو ته ویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د 40 ټنو زلغوزو رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لوی نخښه بللې ده. د تحریک لبیک پاکستان منشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند لس ورځنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دې موافقې جزئیات تر اوسه نه دي شریک شوي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې درې لوبو کې بریا خپله کړې. دا لوبه د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. او په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپور شي.
د نړیوال جام پایلو پیته د افغانستان د تاګ احتمال ډیر دی. د کرکټ مبصرین وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کولای شي د نړیوال جام پایلو پیته ورسیږي. افغانستان تر دې مهاله درې لوبې کړي چې دوی په ستر توپیر کټلې دي. د افغانستان راتلونکي لوبې له نیوزیلند او هند سره دی. او که په دوی کې افغان لوبډله دواړو یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، نو ډیر احتمال شته چې افغان لوبډله د جګ رن ریټ پر بنسټ د شلوریز کرکټ نړیوال جام پایلو پیته ووځي. د افغان لوبډلې په ګروپ کې هر لوبډله 15 لوبې کوي او د جدول دوه مخکښ لوبډلې به پایلو بیته ځي چې تر دې دمه پاکستان خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او په خپل ګروپ کې لومړی ځای لري. او افغان لوبډله د دوه لوبو په ګټلو سره د ګروپ په دویم مقام کې ده. که له دوه لوبو وروسته هم افغان لوبډله دا مقام وساتي، نو پایلو بیته تګ حتمي دی. په خوست ولایت کې د پاور لفټینګ 12 دور سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې د اتو کلبونو د 160 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې. زده ویل دا لوبې د تنکیو ځوانانو مشرانو او مخکښانو په کټګوریو کې ترسره شوې. دا نوموړي په خبره د دې سیالیو په پای کې واحد الله مانزوی د 650 کیلو ګرامه ریکارډ په وهلو سره د خوست ولایت پیاوړی لوبغاړی شو. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن سریلانکا د انګلند په وړاندې لوبېږي. دواړه لوبډلو درې لوبې کړې دي چې انګلند د دریو لوبو په ګټلو سره د خپل ګروپ تر ټولو مخکښه لوبډله ده. او سریلانکا بیا په دریو لوبو کې یوازې یوه لوبه له بنګلادیش څخه ټلیدا. د انګلند او سریلانکا د نن ورځې لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د تیرې ورځې په لوبو کې افغانستان د نامیبیا لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او نیوزیلند هم له هند څخه لوبه وګټله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. هغه څخاک یا نوشابه چې گاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره د چوي چې له خوړو سره شتون حتمی ګڼي. خو یو کله فکر کړئ چې گاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي. نن په همدې خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
پایل کې خپل دغه دیغو نور شابو پاک خبر راته وکړي چې گاز لرونکي دي
دا څومره توان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکو مشروبات ده او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکو مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نور شان دي ډیر زیات مضرات بخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل توان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي د نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیروالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لاړ شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دي هغه تخریشوي، بیا میری ته چې ننوځي میری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي، خپله د کولمو او د میدې تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځ ته راوړي، داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي، لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا د تنده یا تږې پیدا شوه نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې د خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلي دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپله قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بله ماده ده، گوارین دي، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېر زیات علاقه ښیي، که په زور یې که په رضا یې، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته آماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، لرونو ته دا یا مشر ورورانو ته د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري د دې چې تاسو د اولاد جړه ومنئ د اولاد شرط ومنئ ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري تاسو باور په خدای وکئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې په خپل حافظه کې په ډیرو شیانو باندې که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لږ شودې ګډې شي یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالتې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کي خو چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آوره دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته شی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري د ماشومانو په مخ کې ونه خوري حتی دم ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه باو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور دی یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې دغه پاک لبانی تاسو وایې
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوې دي هغه ډېر متعدد شیان دي خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کې کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چې د هر چیشي نه زیات دی تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه خو چون بیا هم مصنوعي دی خپله بوره مصنوعي ده طبیعي چیل لري ډیری ناخوالې ډیری ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. اوس تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا شی سخوري دا چې هر وخت په ورځ کې چې ورې وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان یې ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلورو پنځه کړله.
او واده ته د خبرېدلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
تلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واټساپ دی، ایمو دی، دا خو ټول همدغه باندې خبرې کېنه کور کې بس هر شی کار خلاصېږي.
نن همدا موضوع چېړو په پایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود په اړه معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوکونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایي ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یو حده زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله. به په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان یې ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلورو پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک بیې خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خان اکا د زوی واده دی، یا یې د ورور واده دی، یا یې د لور واده دی. نو دغه دپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدله او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جارچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې بیا خبر ورکوي، هغه به په مقابل کې یو خوانۍ یا شیرینی داسې یو څه بیې ورته ورکوله. د د خبرېدو دپاره داسې یو رواج و، یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ یو ته ورکوله، خوښۍ د زیرې په بدل کې. یا به نایان و، یا به میراوان و چې دا د اوبو دپاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات هسته یو اندازه غنم، جوار، ماش، هر څه چې و دغه بیې اخیستله. لکه په شادي کې چې و دې ته ورته، په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی اوسو نو هم بیې دغه د خبرېدو دپاره. خو دغه مړی دغه به یو څه تراغه ځکه ګړندی و چابک و، دا جاچان بیړه بیې کوله چې هغه مړی په دغه یوه ورځ باندې څوک خبر کړي او راسي تر څو هغه دفن کړي او پټې کړي. دا دې خلکو ته به داسې و چې هغه به د دوی خپل خپلوان، بلې به وړونه و، اولادونه و، ماما، خاله، اکا، زامن، د دوی لوڼې، دوی به بیا یوازې هغه کسان په نقشه کوله چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو روح دا وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه راله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل. دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېدل چې چا چې به په کلي کې خط زده و، لیک بیا زده و، هغه به وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې بیا دا کم کس چې د واده به و، د هغه نوم لیکل کېدی چې د پلانکي واده دی، د پلانکي اکا د زوی، او په دغه ورځ باندې دی.
په ځینو سیمو کې به بیا په جومات کې د زوم پلار یا هم ورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادی خبر ورکوه او لاغو به غختل چې په فلانه ورځ راشي او زمون محفل ته لاخ کولا وربخی. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې لډول نه دونه کوي چې خلک به واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د ته اوس هم د همغو وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر ماضی ته لاړ شو بعضې کارونه د هغه وخت چې و ډیر زیات حیرانوونکي وو او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راځي او داسې په ودونو کې په جم و جوش باندې دی ګډون کوي. نو هغه مهال هم همدغسې زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغو وختونو کې زیاتره چې و په کلو کې به یې ورته یو میراب ویلې یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلي ذمواري به یې اخیسته چې ده به خبرول. یعنی دا کس مجبوره و چې جومات په جومات باندې لاړ شي او هلته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغسې د فلاني کلي کې واده دی د فلاني د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اکلو کې به خلکو ته ویلې چې په فلاني ورځ دې ډول ته خو به خلکو ډېر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلې چې د فلاني ډول راغلی و نو د هغه ډول په لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډېر خوشحالۍ او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده. خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي اوس هم ځکه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم. او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بېځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول به چې و یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسان هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیا کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي. خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته پار ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي. ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري. هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې. هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نایي لس به ورته ولیکه د هغه لاس کې به ورکړه بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبرول او تاریخ او نیټه به ورته ته نیول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل واده به وکه نور مراسم به و په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي اکثره د تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي. واقعا جاغه یو طبیعي ژوند و. اوس خو هر څه ماشیني شوي دي تقریبا. د ماشیني ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي هر چا نظر به بېلي که نه پخوا هماغسې مونږ عادت شوي یو که نه. هدف د یو دوست خبرول دي که نه. هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اصراف ونه کې باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي که نه ډیر پیسې پې باندې مصرفي یا که نه دا ښه ده چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کار جوړ کړي یا داسې یو لاره وسنجي چې هغې کې مصارف نه اوسي. دغه مصارف چې بېځایه کېږي زمونږ په ملک کې دغه باید هغه کم ځای کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي دا به ډېره ښه وي. ځمکه هماغه ځمکه ده او درکونه لا ښه شوي دي لارې اسانه دي اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي. نو اوس هم دا کار کېدای شي که څوک یې وکړي د نایي په واسطه یا د ډم په واسطه موږ خلیفه ورته وایو د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده وکړي ساده کاغذ نه دغه کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغې په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل شي دا به ډېره ښه وي. واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي او څوک چې خوښېږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چانه خبر شي ورته راځي. نو هدف دا ده چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې مونږ تاسو خلک خبر کو او راشي دا به ډیره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوې او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ لاري ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نوري خبري اورو.
اول چې د ټلیفونونو چې نو سره مثال لګه د خلیفہ مثال خلیفہ ورته ویلي هغه لګه کلی کلی مثال ګرځیدو او د بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو په سبا راځي دلته وعده ده دی ټول خبرول اوس لری لری ځای ته بیا الکان به لیگل مثال ماشومان به لیگل دوه نفر به خپلوان به هغه به لیگل چې د خبره کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ وعده ده چې راشي تاسو ټلیفون نه نو امکانات نه وو انټرنیټ نه وو دا چې نه کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس په پرمختګ شوې ده ټلیفونونه دي انټرنیټ ده واتس اپ ده ایمو ده دا ټول اندغه باندې خبرې دا ډیر په مخه شوې ده دا ډیر خدای کې نه کور کې بس هر شي کار کلاسيږي بس انټرنیټ ده مخکې خو چې نه و کنه ټلیفونونه نه مجبور هم ده بس الکان به ټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډل تل بیا بل ډل بل کلی ته تل د الکان غون مکمل بیا ټول خبرو چې فلاني ځای کې وعده ده بیا راځي
درنو دوستانو د واده د خبرې دلو لپاره په کارت پلورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم د یو کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیا کارت اخیستل اسراف دی. نو ښه به دا وي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخواني دودونه هیر نه شي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښې وړ رواجونه دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښه چاره.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم. سندی پکاڑ رس پاکیا